سلامونه او راس په خیر. په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی پایل کوو. د دې سات په خبرونو نن د اګست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر په دې مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د ایم ایم ډی ادارې د بشر پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا راتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالینو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2021 کال جګړه د 2021 کال جګړه پای ته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اګست 19 د بشر پالنې نړیواله ورځ یاد کړه او د هغه بشر پالانو او مرستندویانو یاد لمانځه چې د بشري مرستو او کار پر مهال وژل شوي. دا 15 کال وروسته له هغه و چې د 2003 کال د اګست 19 د بغداد په کانال هوټل په یوه بمی برید لږ تر لږه 22 بشر پاله مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی سرجیو ویرا دی میلیو ووژل شو. ایران کې نن دوشنبه د اتو کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې یې 2 تن افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. 3 کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې د مشاو خو 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغان اتباع هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ د وولکر ترک د ایران پر رژیم غږ کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندویانې کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم په سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي چې د روسیې د لوجستیکی تمویل مخه یې نیولې ده. روسي چارواکو تور لګولی چې اوکراین له خوا ورکړل شوي توغندي په دوی کارولی دي. او خو بیا روسیې پر ختیځ اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ یې په دونسک سیمه کې د زالزین کلی نیولی دی. او یو سپورتي خبر، د شپږیزې کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د امون هنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، امو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبري او شاهد کمال 9 منډې کړې وې. د مسیناک په توپ اچونکو کې ضیا اکبر 2 لوبغاړي وسوځول. مسیناک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفي الله ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 251 منډې وکړې. امو ته په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول. شاهد کمال د دې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. او د نن ورځې دویمه سیالۍ د سپین غار پرانګانو او بوست ساتونکو ترمنځ پیل شوې ده. بیا خبرونه ته ښه راغلاست. خبرونه زه فرشته سهاګ د بهروز د لیری په تخنیکي همکاري تاسو ته وړاندې کوم. د راپورونو په برخه کې برا سره واوري چې د ملګری ملتونو وایي افغانستان د مرستندوی بشری کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو نه دی.
موټر پر مکنتیسی بم نخلاولی و تقریبا 200 متر مخکې چلارم نو ناگهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي.
دا علائم پکې رنگ کې دي هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي داسې سپېره غوندې کلسیم ډېره کمبوتی آئی بیخی رفتار کې ګرځېدای نشي داسې مشکلات لري
نړیوالو موضوعاتو ته بم سر ورکاره کو په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی یوسف دورانی خبرداری ورکړی چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی او دا ورله هغه هیواد د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید پیښېدای شي دا او ورسره نور راپورونه په تفصیل وړاندې په خپرونه کې اوریدلی شي تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ وسمو ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته زموږ اول راپور دی د ملګرو ملتونو وایي چې افغانستان د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر کړي پیغام کې سره لدی چې له 2020 کال راهیسې په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدلې خو په بشرپالو چارو کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم شوی دی چې دا چارې نوې ننګونې رامنځته کړي په دې اړه فیروزی عزیزی تفصیلی راپور جوړ کړی تاسو واوري
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه ښیي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه خپور کړې ویډیویي پیغام کې ویلي تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خو نړۍ او 2040 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د استاذ مرستيال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي
افغانستان د بشري مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دای وایي د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو موسسو او ادارو څه باندې 15,000 کارکوونکي د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری UNHCR هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناکه بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندویه کارکوونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکوونکي عزت شاه سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
واکسیناسیون پروگرام دی هغه لپاره چې سروې مې وکړه واپس سره ووتم گاډی ته کېناستم موټر پورې مقناطیسي بم نښلولی و تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم یو وژه یې رانه واخیستله.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادعا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې ښه سترګه باندې نه ګوري دغسې خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیا خلک پر نوم راغلي وو وویل ستاسو دغه راته ووایه د تیر وخت کارګزاري ولیکئ فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوئ چې تاسو مخکې څه شی کوو اوس مطلب چا سره کار کوئ. او
حامد بیا په بغلان ولایت کې د یوې مرستندویه کورنۍ موسسې مسؤل دی. دی وایي ډېری مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي خو ادا کوي چې د ځایي طالب مسؤلینو او زورواکو له لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپله خپلواکي نسي ساتلی.
خو هم دا مشکلات وو شلغه مشکل دا ده کوم خیریه موسسات چې خارجي وي یا داخلي وي ساحو ته ځي نوال تقریبا اکثر د امارات مسولین یا مشران کوشش کوي چې خپل نږدې اقارب او خلک په لیست کې ونیسي. کوم امکانات چې هلته توجیه کېږي د دوی نظارت او دوی په نظر لاندې شي، چا ته دوی خوښي ورکوي او ټوکنې نه ورکوي، حتی هغه نږدې ساحه کې تر چا دوی نه خپل سړي کړي او دوی په خوښۍ کار نه وي کړی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل دی، د لومړي ځل لپاره له افغانستان بهر متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په خاطر تللی، خو د متحده عربي اماراتو ولسمشر ورسره کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازه پرته له هیواد بهر سفر وکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي له اجازه پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. په دې اړه سنا ککړ راپور چمتو کړی، تاسو واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لیست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دا سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده که نه معلومات نه دي ورکړل شوي. د یادونې ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمیر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پوړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوق له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کارپوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمیر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه یې د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کېږي کوم چې په ملګرو ملتونو کې وجود لري، ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته هیڅ نه راجع کېږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې په دې لیست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف تورانی خبرداري ورکړی چې دا وال افغانستان د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته بریټ پیښیدای شي. تورانی چې په اسلام آباد کې یو غونډ کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې، اندېښنه کولی چې نړیوال ټولنې افغانستان له یاد ایستلې. اخو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد پرون ویلي چې د داعش په شمول ټولې وسلوالې ډلې به وځپي او اجازه به ورنکړي چې افغانستان عام نکړي. په دې اړه به صفی الله ستانکزای نور جزئیات راکړي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادېږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضع اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2020 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دوراني چې په اسلام آباد کې د ایران په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې غاڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی ده. د دوراني په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوي. دوراني زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتی او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته یې بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې درانای نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولیا وایي چې اند سپتمبر 11 ورته برید دا وار له افغانستانه پیښېدلی شي. له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالره ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینی همکاري نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دوراني دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه ویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل،
ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورن پر ذکر شي یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریمو د خپل عزت د ساتنې دپاره یې کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تیرېدلی. په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړې چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولې چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیزې به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده په خبره دغه هیواد ته کډه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وای ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخت مخکې زیږون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د ځینو درملو اخیستل دي. دوی د ځینو نورو مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه ورکړي چې کوم کلسیم پکې موجود دي. خو یو شمیر هغوی چې ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي، ازادي راډیو ته وویل چې دا شان خوړو برابرول توان نه لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علائم پکې رنګ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي.
دا د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي 38 کلن سید رحیم دي چې خپل دوه زمن یې د میدان وردګو ولایت مرکزی روغتون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښت سره مخامخ دي.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علائم پکې رنګ کې دي، هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. دا سپیرو غوندې کلسیم ډیره کم بوتي، بیخی رفتار کې ګرځیدای نه شي، داسې مشکلات لري، نوکان ماتیږي، دا مشکلات خوراک هم نه کوي او غاښونه بس ماتیږي پکې تور شي. داسې دغه زما زوی دی کنه، ګوره دلته ولاړم دی، دا مخکې سپین داغونه پیدا کی او وجود نه ډېر ضعیفه ده او کلسیم کم ده، لس یو لس کلن ده، جگیگیم نه قد بوتی ده.
کلسیم هم دا مادنی موادو لدلی چخه دی چی پسولو کی ننیوی برخه ده انسانانو پا هدوکو او غاشونو کی او پاتی و برخه ده بدن پنورو برخو کی موجوده ده. ما شمان او ظلمو کی چی دا وجی پا حالات کی دی دا لویانو پا پرتلا دیرو کلسیمو تارتیا لری. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وای د ماشومانو کلسیم کم سی و، خو د ډاکټرانو په سپارښتنه په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې و چې هغه کلسیم کم شو، ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسود باد مکتب رخصت زو خپل هغه ازمکو ترکاری کارونه هم کوو. مونږ خپل دغه سبزی کرې لیده بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاری لخوا، مثلا شبتل فضلی صابون مونږ هم استفاده کوو په ترکاری کې. مونږ پالک، نانا، گسنیچ، مولای کلسیم لري، اوسپین لري. دا طریقه مونږ وکول شي چې دغه کلسیم کمښت له منځه وي. او لمیو لکه کیلا، سیب، کینو، مالتا د دوا پزه دغه شای مرتب ورکلی ده او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکلی ده او خی تندرسته بیر تخپل حالت تگرسیده ده. او دا کار لهر دوا لهر مصرف ندا جلو گیری که.
خوب افغانستان که اکثر کورنی ده اقتصادی ستونزو سره هم لسه او گریوان دی او خپلو ماشومانو ته هغه ډول خواړه نسی برابر والی لکه څنګه چاړ کیاده. د اورزګان ولایت اوسیدونکي نورعلي هم وایي چې ډاکټرانو ورته ویلي چې زوی یې د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼه ژړې، بدن یې کالی یې، او ورځ په ورځ ډنګریږي. او یو دغه خوی لري چې بس نوکان یې تورېږي، غاښونه یې تورېږي. او بل دغه یو دغه لري چې د سر درد مې وخت وخت سر لري او ډېر بس په کمزوري روان یې. او دی ورځ په ورځ ننیږي، بس بدن یې ډېر ژړې کالی ګره ورځ بدی.
د اورزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالولي هم د خپلې لور په اړه راته وویل چې ډاکټران ورته ویلي چې کلسیم کم دی.
نښې نښانې داسې دا بدن یې تک ژړې او نوکانو د رژېدو مشکل لري او د غاښو د ژړېدو مشکل لري.
روغتیا فعالان وایي په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومانو ته تر 2.5 کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پوډرې شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر نثار احمد نعیمی وایي د کلسیم د کمښت کلینیکي نښې د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نه راختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کږیدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل او د عضلاتو رپیدل دي.
که چیرته وي چې دغه کلسیم د وجود ډیر کم شوي، چې عراض علایم شدید وي، نو دغه مریضان باید په شفاخانه کې بستر شي، د خولې د لارې بعض دواګانې چې ورکول کېږي. خو که چیرته وي چې د دې مشکل کمی، نو ښه طریقه هم دغه ده چې دغه ماشومانو ته باید کوشش وکړي چې دوی مستقیما لمر ته کښېني. د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي دا غټ اډوکي لکه د پښو ګونډې یا مثلا د لاس څنګلې لوسی شي، لمر ورکړل شي، غذایي رژیم کې تغییرات راولي، هغه غذاګانې چې کلسیم لري کوشش وشي، مثلا د غوا شیدې، مستې، خورت او چکه دغه نه استفاده وکړي. مختلف حبوبات دغه نه باید استفاده وکړي. حبوبات کې نخود راځي، لوبیا راځي، ښه خبره ده چې هغه جوش شي ورکړل شي او همدارنګه په غوړیو کې ورکړل شي. اکثره ماشومان دي کوم رقم چې دوی غوړي باید ورکړل شي. ټول هغه سبزیات چې شنې پاڼې ولري، ټول میوجات نظر دوی په توانایي سره خصوصا د کلین استفاده وکړي، زبا بخوي، ځکه په دې کې هغه کوم ضروري مواد دي په اکثره راکې ډېر دي.
د خوست شیخ زاید په هنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو په هنځي له 13 دورې 15 شپېته تنه محصلان فارغ شول. دوی د افغاني ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولی او له ملي او نړیوالو بنسټونو یې دایمي ملاتړ غواړي. خوست کې دا مهال د ځینو چاپي محلنیو ترڅنګ شاوخوا شل غږیزې او انځوریزې رسنۍ هم فعالیت لري. په دې اړه نجیب الله لوخیل راپور چمتو کړی.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو په روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیزې پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نورو موسسو څخه نړیوال موسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنې که هغه سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان تر څو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دو په اوس وخت کې ډېری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډېری ژوبلې د مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخه صنعت پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ محمد عدیم هاشمي وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه، د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای څخه فارغ شو وکولی شو
خوستی محصلان زیاتوی د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړیدو سره په دې پوهنتون کې زده کړې معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړې دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږو.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمندۍ وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمامېدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي یو استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم ده، تلویزیونی ژورنالیزم ده، چاپي ژورنالیزم ده او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم ده. په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی، همدارنګه د اماریکو په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي، څو د ادارو د مفکورو لپاره، د خدماتو لپاره او همدارنګ د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست که دا محال شوخوا شل غگیزی او انزوریز رسنه پا فعالیت بوختی دی چه پا اوس وقت یه دیر تمرکز پا خوانیز و خپروانو دی چه زرگون انجونی او حلکان ورسخه ده انگلیسی جبه کمپیوتر ریاضی او نورو برخو که زدکری کوی. ده دی ترسنگ ده خوست پا رسنهی که یوشمر جورنالستانو تا دایمی کار او بیاد جورنالیزم ده برخ محسنانو تا ده عملی زدکر فرصتون هم چنالسه برابر شویدی.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاستی په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې له ازادي رادیو نه خبريږي.
سلامونه اونې کې هیلې مې ومنه د ازادي رادیو ټولو کارمندانو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خدای دې وکړي چې جوړ روغ او تسلیت جامع هم پتن وي. زما پیغام دا دی چې کاناډا هیواد چې کوم پروګرام د آر سی سی په نامه نو هغه بند شوی دی او ایمیلو ته جواب هم نه ورکوي. نو موږ ډیر اندیشمن یو ځکه چې په سختو حالاتو کې موږ دوی سره ولاړ وو او تل مو دوی سره مرسته کړې ده، خو نه هم زموږ ایمیلو ته جواب ورکوي. او دا 2021 نه نیولې تر اوسه پورې ډیری خلک ورته انتظار دي په کومو وټلونو او کوم وعدون چې دی استولی دي همالته ورته انتظار دی او ایمیل ته جواب نه ورکوي. او هم اوس یې هغه کوم پروګرام شو فکر کوم د ایس سی سی په نامه هغه بند شوی دی او زمونږ ایمیل ته هم جواب نه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله فراهی یم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د مرکز اوسیدونکی یم. اوس مهال په هلمند ولایت کې د بولان په سیمه کې وټل لرم. وټلیم د خرواری په نامه وټل دی. نو د هلمند ولایت د شارواسه څخه یو غشتنه لرو چې دا دوی چې راغلی دي د طالبانو بچی چې راغلی دي د غزمش د بولان تر بازار پورې دا سړک او دا پل ډیر شلوغ لري، ډیر رش لري، ډیر هر ورځ موږ په تکلیف باندې تیریږو را تیریږو. هیڅ دغه نه ورته کېږي توجه نه ورته کېږي. دا ډمبر یې شروع کړی دی په 15-20 ورځې کې یو ورګ لیډر پر تیر شي ونو کې ډمبر پر ووي، بیا هغه د موټرانو د ډیرو سره ولاړ شي، بیا 20 ورځې بیا دوی ورک دي، بیا 20 ورځې بعد بیا راوځي، بیا نو کې تختکاری وکړي، بیا ولاړ شي.
موږ په روزګانات په ګزاب لسوالی کې هیڅ کار هم نشته، هیڅ کارګرم کار نه لري. موږ یو کلی دی تقریبا 1500 نفوس لري، په دا 1500 نفوس کې 100 کس د یې نه دي ټول په ایران کې دي. ایران کې ظلمونه او وحشتونه ورسره کېږي چې هیڅ ظلم د منلو وړ نه دی.
ستاسو را لېږل شوي پیغامونه وو چې ازادي راډیو نه نشر شو. وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بس خبرونه درته وړاندې کیږي، خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه.